السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. طالبان په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف د خوشي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګلو خلاص او نن په یو لړ شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و او په فاریاب کې د طالبانو قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشي شو. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په شوي برید کې درې پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. په هغه بیان کې چې پوځ خپور کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تیره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر پوسته برید وکړ. پوځ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارټر له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د برتانیا پالیسي دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلی شارټر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوها کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همداراز ویل شوی دی چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه په یوه طرحه کار کوي څو افغان کروندګرو ته د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او مخکې تر دې د کابل په دشت برچي کې 214 څو تنه مړه او ټپیان کړل چې ډیری د افغانستان شیعه وګړي وو. میرمن لندی پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهي پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژلی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرانا اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه لس. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 11. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 40. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 40 او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 24.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د راپورونو برخه لرو. وابوري چې له ډېرې مودې راهیسې اختطاف شوی ماشوم عبدالرؤف نن خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر وړاندې د ګواښونو اندېښنې.
هزارګان هیڅ خوندي نه دي، نه جومات او نه هم ښوونځی او کورس کې. آن پر سړک د تلو پر مهال هم د امنیت احساس نه کوي.
د طالبانو استخباراتو په کندهار کې خبریال بسم الله وطن دوست بیان ویلای دی. او طالبان هغه ادعاوی ردوی چې ګنې هلته بهرني ځواکونه د بګرام په اډه کې ځای پر ځای شوي دي.
د بګرام د وای ټګر داخل کې چنان یا د کوم بل خارجي تبع شتون دا بالکل زبکلا کړو.
نور مطالب هم لرو او ری دوه تیر سره وسی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. طالبانو نن هغه ماشوم خپلې کورنۍ ته وسپاره چې څه باندې یو نیم کال مخکې په بلخ ولایت کې تښتول شوی و. 11 کلن عبدالرؤف نن په مزار شریف ښار کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په حضور کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د لاسونو د پړکاو د الله اکبر د شعارونو په مینځ کې عبدالرؤف خپل پلار محمد نبی ته وسپارل شو. عبدالرؤف د 1999 کال په لړم کې له بلخ تښتول شوی و. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفی په بلخ کې یوې غونډې ته وویل چې عبدالرؤف د هغو جرمي شبکو لخوا تښتول شوی و چې د ده په خبره له تېرې ادارې سره یې اړیکې درلودې. حنفي له دې پرته چې د اختطافګرو په اړه ډېر جزئیات ورکړي، ویې ویل چې د عبدالرؤف د تښتونکي شبکې اصلي عاملین بهر تښتېدلي دي. طالبانو څه وخت مخکې د مخدوم عالم په نوم خپل یو مشهور قمندان په فاریاب کې ونیو او په هغه باندې دا تور هم لګولی و چې د عبدالرؤف په تښتولو کې دخیل و. مخدوم څو ورځې مخکې بېرته د طالبانو له بنده خوشي شو. عبدالرؤف څه باندې یو نیم کال مخکې له مزار شریف ښار څخه تښتول شوی و، خو په بلخ کې پخوانۍ اداره له هڅو سربېره د هغه خلاصون نو بریالی شوی. د یولس کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی نن د هغه د تسلیمۍ پر مهال د طالبانو له چارواکو مننه وکړه چې د هغه د زوی په خوشي کولو کې هڅې وکړې.
مسؤولین استخباراته او نمو وخت کې د ولایت بلخ ودن از تمام شما
د استخباراتو له مسؤلینو چې په بلخ کې دي له هغوی ټولو مننه کوم. د عبدالرؤف په خاطر زموږ د قوم ټولو خلکو، میندو او پلرونو بهر او دننه هیواد کې ډېرې هڅې وکړې او دعا یې کولې. د دوی ټولو په استازیتوب له تاسو مننه کوم. محمد نبی مخکې ویلي و چې تښتونکي د زوی د خوشي کولو په بدل کې آن تر 3 میلیون ډالره ترې غوښتي وو. د عبدالرؤف د تښتونې قضیې ګڼ غبرګونونه پارولي وو او ټولو خلکو چارواکي ملامتول چې د هغه د خلاصون لپاره جدي هڅې نه دي کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په امنیتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د طالبانو اقدامات د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ دي. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته نه امنیت ښه شو نه د خلکو په اقتصادي وضعیت کې بدلون راغی، خو پر دې سربېره نجونې هم له زده کړو محرومې شوې. یو شمېر افغانان په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو چاودنو ته په اشارې سره وایي چې طالبان ونه توانېدل د خلکو لپاره امنیت ټینګ کړي.
په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په ګډون په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو چاودنو د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. یو شمېر افغانان وایي لدی ویریږي چې امنیتي وضعیت لدی خراب او ان مدیریت د طالبانو له ولکې ووزي. جمیله بهادوري د کابل په لویدیس کې د دشتي برچی اوسیدونکې ده. هغه سیمه چېرته چې تېره اونۍ د عبدالرحیم شهید ښوونځي او ممتاز ښوونیز مرکز کې چاودنې وشوې او زده کوونکو ته پکې مرګ ژوبل واوښته. په دې ډول چاودنو او بریدونو کې د جمیلې د کورنۍ څو غړي وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. هغه د نورو بریدونو په اړه هم اندېښمنه ده.
هزارګان هیڅ خوندي نه دي، نه جومات او نه هم ښوونځی او کورس کې. آن پر سړک د تلو پر مهال هم د امنیت احساس نه کوي.
متاثرات احساس امنیت نه میکنه.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له 2 میاشتو زیات وخت تیریږي. په دومره وخت کې د تیر په پرتله چاودنې او ځانمرګي بریدونه د پام وړ کم شوي وو، خو وروستیو کې یو ځل بیا زور اخیستی. سره له دې چې طالبان خپل یوازینۍ یو لویه لاسته راوړنه د خلکو لپاره د ټولیز امنیت راوستل ښیي، خو کابل میشتې عبدالله بیا وایي وروستیو نه امنیو دا ادعا تر پوښتنې لاندې راوستي.
امنیت ورځ په ورځ خرابېدو لور ته روان دی او د مونږ ډېری هیوادوال همدا سبب کېږي چې د وطن نه غیر قانوني سفرونه کوي نورو هیوادونو ته.
کندهار کې د بشري حقونو یو ملاتړې شبنم نورزی بیا وایي وروستیو کې امنیتي پیښې ښیي چې هیڅ یو افغان خوندي نه دی.
دا په اصل کې د پر ټولو افغانانو باندې بریدونه دي او وژنه ده. د افغانستان امنیت ته صدمه ده. طالبان د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د دیني وکو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
د دست قضایا به دي چې مخکې له وړاندې نه مخنیوی طبیعي ته ګران وي، خو د تکرار مخه به نشو او د عاملینو په وړاندې باندې ټینګ درېږو.
د نیوا کې داسې مهال مطرح کیږي چې تیرې اونۍ په وروستیو 3 ورځو کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې لږ تر لږه 3 شپېته تنه ووژل شول او 3 شپېته نور ټپیان شول.
د همدې وروستیو حملو په اړوند د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر ویلي و چې په افغانستان کې ملکي وګړي د تروریزم له لوړ ګواښ سره مخامخ شوي دي، خو د دې په وینا طالبان دا ګواښ بابېزه ګڼي. د سمیرا هم حمیدي له قوله د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښی پاتې شي. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. په کندهار کې د ملت غږ د سیمه ایز راډیو د مسؤل او خبریال بسم الله وطن دوست با په اړه ویل کېږي چې نوموړی له چهارشنبې ورځې راهیسې بیا تری تم شوی دی. وطن دوست دوه اونۍ مخکې هم طالبانو بندي کړی و. د ده کورنۍ ادعا کوي چې دا ځل هم د طالبانو د استخباراتو ریاست دی غوښتی و او له هغه وروسته یې تر اوسه احوال نشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په کندهار کې د ملت غږ راډیو مشر او خبریال بسم الله وطن دوست له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا تر اتام دی. د ښاغلي وطن دوست او هی مجیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره چهارشنبه ماپښین درې بجې د استخباراتو ریاست لخوا میسج ورته شوی و چې تاسو راسئ همدغه ریاست کې مور یې څو خبرې درسره کوو. نو کله چې دی ورغلی و د هماغه رئیس څخه د ټلیفون منفي وي دي دا د نن څلورمه ده هېڅ دره کښې نه.
د ښاغلي وطن دوست یوې بلې خپلوانې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم ولیکل سي له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هغه دې خوسي کړي. په کندهار کې د رسنیو د ملاتړ اړوند یوې بلې سرچینې د موضوع د تایید تر څنګ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وطن دوست د راډیو د نشراتو د بیا پیل د جواز د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو ریاست ته غوښتی و چې په خبره یې له هغه ځای بیرته کور ته نه دی ستون سوی. دغې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. له دې سره د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال یار محمد مجروح ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید خبریالانو ته د ستونزو جوړولو پر ځای هغوی ته د اطلاعاتو د لاسرسي زمینه برابره کړي.
د خبریالانو د پاره د لومړی درسنۍ قانون جوړ کړي، د خبریالانو لپاره د کار ساحه وټاکي او د خبریالانو سره د خبریالانو په ژبه خبرې وکړي، د دې پر ځای چې خبریال ووهل سي یا ونیول سي.
بسم الله وطن دوست به اونۍ مخکې هم د طالبانو له لوري بندي سوی و خو د کورنۍ د غړو او په کندهار کې د خبریالانو د منځګړیتوب په پایله کې بیرته آزاد سه، خو د راډیو نشرات لا هم د طالبانو له لوري بند دي. دا ځل هم د هغه د بندي کېدو لامل مشخص نه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو او د استخباراتو عمومي ریاست ویان مو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت یو جګ پړی پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی څو د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي برخو د قرارداد په اړه خبرې اترې وکړي. نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي وو چې له قطري چارواکو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت قرارداد لپاره مشخصه نیټه وټاکي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان هیله خی چې قطر ته د تللی پلاوی د سفر په پایله کې به یې هغه ستونزې پای ته ورسیږي چې د کابل حامد کرزی او پنځو نورو هوایي ډګرونو د تخنیکي چارو مدیریت یو نړیوال شرکت ته سپاري. قطر ته د طالبانو د هوایي ډګر د مدیریتي چارو د قرارداد د سپارلو په اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر له امر وروسته یاد پلاوی دوحې ته رسیدلی. د دې پلاوی مشتی د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده کوي او پکې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال خیرالله خیرخوا او د ملي دفاع وزارت مرستیال مالی خان شامل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به له قطري چارواکو سره پر ټولو هغو ستونزو خبرې وکړي چې د هوایي ډګرونو د تخنیکي مدیریت په برخه کې پاتې دي.
دې باندې جدي بحث ته ضرورت و دی او همدې منظور زموږ هیئت للی دی. امید کېږي چې دا موضوع انشاءالله نهایي سي او حل لار به پیدا سي. د هوایي ډګرونو هغه تخنیکي چارې سي اړینې دي د یو معتبر شرکت له خوا نه هغه تنظیم سي، هغه نهایي سي او توافق پرې وسي. کوشش روان ده همداسې یو بحث لپاره مسؤولین تللي.
د 1400 کال د سلواغې په اومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل قطر، ترکیه او طالبانو په پلازمینه دوحه کې په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې ده، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. له دې وړاندې د طالبانو د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلن ادارې ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیتي څارنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. ښاغلي احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. وړاندې داسې راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل.
د طالبان حکومت هغه اداوې ردوي چې ګنې په بګرام هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. دا ادعا پرون د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وکړه. هغه پر ټویټر ولیکل چې دا بهرني ځواکونه د بګرام هوایي اډې په ځینو برخو کې دننه میشت شوي او د حقاني ډلې غړو ته پوځي روزنه ورکوي.
د افغانستان په بګرام هوایي اډه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه داوی د تیر جمهوری حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه بهرني ځواکونه د بګرام هوایي اډې په ځینو داخلي برخو کې میشت شوي او د حقاني ډلې غړو ته پوځي روزنه ورکوي. ښاغلی صالح لیکلي چې دا موضوع به تر ډیره وخته پټه پاتې نه سي. که څه هم نوموړي د دغه ځواکونو د هویت په اړه څه نه دي لیکلي، خو د تیر جمهوری حکومت د ملي دفاع وزارت یو پخواني مرستیال تمیم آسی پر ټویټر لیکلي په بګرام هوایي ډګر کې چینایي او پاکستانی پوځیان د طالبانو پر روزنه بوخت دي. ښاغلی آسی لیکلي چې دا چینایي او پاکستانی ځواکونه د بګرام هوایي اډه کې په څه بوخت دي او د چا په اجازه راغلي. دومره وخت جګړه د بهرنیو ځواکونو د حضور لپاره نه وه، خو طالبان دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا څرګندونې له حقیقت لرې دي.
بګرام د هوایي ډګر داخل کې دي چینایانو یا د کوم بل خارجي تبع شتون دا بالکل زه په کلکه ردو. دا د هغو کړو کار دي چې ماته یې خوړلې فکر کوي چې زموږ رهبري به هم لکه دوی غوندې وي چې په پردوی باندې په نظام وخت کې اتکا کوي. زموږ نظامي ځواکونه پخپله د افغان استادانو لخوا نه روزل کېږي. په دې وخت کې موږ خود کفا یو، بل چا مرسته هم کړې ته اړتیا نه لیدل کېږي.
د بګرام هوایي پوځي اډه کې د دغو بهرنیو ځواکونو د میشت کېدو ادعا داسې مهال مطرح کېږي چې څومره مخکې بی بی سی د وی ویډیو په خبرولو راپور ورکړی و چې قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې میشت شوي دي او د ډګر مسولیت پر غاړه لري. په دې ویډیو کې د کابل هوایي ډګر دننه برخې ښکاري چې قطري ځواکونه د تمریناتو په حال کې دي، خو هغه مهال هم طالبانو دغه راپور رد کړی و. په تیرو شلو کلونو کې د بګرام هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره اډه وه، ان تر دې چې د امریکا د ولسمشرانو په ګډون د ناټو سازمان لوړ پوړي چارواکي د خپلو سرتېرو لیدو ته همدې اډې ته راتلل او لنګدې به ورسره د افغانستان د جګړې په اړه خبرې او پلانونه شریکول. خو پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو څو ورځې مخکې دا ستره هوایي اډه په بشپړه توګه تخلیه او د طالبانو لاس ته ورغله.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر منوریدون کوشش به ورسره به اسمت او بخې اجمل آن له نور مطالب سره ستاسو کوربه وی. خو له هغه مخکې نن د اپریل درويشتمه د مطالعې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د مطالعې او د کاپی رایټ رعایت ته د خلکو د هڅولو په هدف په ټوله نړۍ کې لمنځل کیږي.
د اپریل درويشتمه چې د ساور له درېمې سره برابرې شي د کتاب او د مؤلف د حق یا کاپی رایټ ورځ ده. په 1995 میلادي کال کې هسپانیا او روسیې د یونسکو اتویشتمې عمومي غونډې ته د داسې یوې ورځې د نوموونې وړاندیز وکړ او د کنفرانس هم تصویب کړ. یو دلیل چې کتاب او د کاپی رایټ لپاره دا ورځ غوره شوه دا و چې د هسپانیا د کاتولینا د سیمې د اوسیدونکو دود دی چې هر کال په دې ورځ کتاب پلورونکي د هر کتاب پیرودونکي ته له کتاب سره د ګلاب یو ګل هم ورکوي. او له بلې خوا دا ورځ د نړۍ د یو شمېر نامتو لیکوالو او شاعرانو د زوکړې له ورځې سره برابره ده. ویلیام شکسپیر، میګل سروانت، مانویل وایوخو، ولادیمیر نابوکوف او انکا گارسیلاسو دلاوگا هغه لیکوالان دي چې دای د زوکری ورسته. د کتاب او کاپی رایټ د ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې ټول خلک په تیره بیا ځوانان د کتاب لوستلو خوند کشف کړي، د هغو کسانو ستاینه وشي چې د ټولنې د کلتوري او اجتماعي ودې په وده کې رول لوبوي، او همداراز د کتاب د چاپ او خپراوي د صنعت په پرمختګ کې ونډه اخلي. یونسکو په 1922 میلادي کال د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ تر دې شعار لاندې ولمنځله: کتاب د ټولو لپاره. د ملګرو ملتو د علمي کلتوري ټولنې هدف دا و چې د کتاب او کتاب لوستلو د اهمیت عامه پوهاوی زیات شي. د یونسکو دا اقدام له پراخ هرکلی سره مخامخ شو او تر سل ډیرو هیوادونو کمیټې جوړې کړې او ځینو خو د دې هدف لپاره بودیجې ځانګړې کړې. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کتاب چاپ او صنعت نسبتا وده وکړه. یو شمېر خصوصي کتاب خپرندوی ټولنې تاسیس شوې او د کتاب پلورلو او چاپولو له لارې یو شمېر خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړل.
له خبرونو ور اخوا
دا دی ماتی کرنی خبری مجلی دی برخی تموزا اجمل اندهر کلی کوم. پا غزنی کی دا نیالگیو دا کینولو شپگ رزنی اشار دا پنشنبه پورس پای تا ورسید. پا دی اشار که دا غزنی ترسنگ لچنگلور ولایتون سخم زرگونو کسانو گرون کلی و لزان سره نیلگی هم را ولی و. نور حال پا دی ریپورت که ورو.
په غزنی کې د نیالانو کېنولو شپږ ورځنی اشر په دغه اشر کې هره ورځ شاوخوا زرو تنو اشربانو ونډه اخیسته. دغه اشربانې یوازې غزنی میشتې نه بلکې د ځینو څنګلورو ولایتونو اوسېدونکي هم و چې دلته یې په رضاکارانه توګه کار کاوه. مقام الدین د زابل ولایت له مرکز کلات څخه د دغه اشر لپاره راغلی. نوموړي له ځان سره یو شمېر نیالګي هم راوړي. مقام الدین ازادۍ راډیو ته دغه اشر د هیواد په ګټه وبالو.
یو پدی باندې نه یو خوشاله چې پدی ځنګل کې کار کوي. عموما د افغانستان په بادي خوشاله دا خو بیا بيخي شکار د سیمشت نه اعلان لويږي. دا خو بیا بيخي شکار د سیمشت ځنګلونه جوړيږي. دا خو زموږ او بادي ده موږ خوشاله یو. دا کار مو خوښته.
دغه اشر په غزنی کې د هالو موسسې له لوري پر لار اچول سوی و. د دغه موسسې مشر انجینر حبیب رحمان همت وایي د هیواد پالنې او آبادۍ په نامه په دغه اشر کې تر لس زره پورې بېلابېل میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالیان کېنول سول چې راتلونکي نسلونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. نوموړی وایي دغه نیالیان په بېلابېلو ځایونو د غزنی ښار ته څیرمه په ځنګل باغ په غزنی پوهنتون کې د کرنې په انسټیټیوټ کې د اندړو ولسوالۍ په سردې بند او پاتې نورې په ځینو نورو ځایونو کې کېنول سول. نوموړی وایي دغه لس زره نالیان ځینې د خلکو له لورې ډالۍ او ځینې نور بیا د خلکو په نغدي مرستو اخیستل سوي وو. د دغه نیالانو یوه برخه د زابل ولایت لاټغر ولسوالۍ او د کابل له پغمان ولسوالۍ څخه رالېږل سوي وو. تر څنګ یې د پکتیکا خلکو هم له ځان سره نیالیان راوړي وو او دلته یې کېنول. ښاغلی همت زیاتوي د ځنګل باغ د نیالیانو پالنه او روزنه به د زراعت ریاست او د سردې بند د نیالیانو هغه به د هلو موسسې پر غاړه وي.
د غزنی د جنگل باغ په سیمه کې تقریبا تر لس شیرې بځمکه باندې د شپږ زره نیالګیو شاوخوا نیالان کېنول سوي دي. په اشر کې باز موږ سره د ورځې تقریبا د زرو شاوخوا د مختلفو اقوامو څخه کسانو پښتانه، تاجک، ازاره، هندوان. بله برخه د اشر چې وه د سردی په بند کې موږ پلان کړی وه.
که انجینر همت د ځنګل باغ د نیالانو د پالنې او روزنې دنده د کرنې ریاست پر غاړه ورچوي خو د دغه ریاست چارواکي بیا وایي دوی آماده دي چې دغه کار تر سره کړي. د دغه ریاست یو چارواکی چې د خپل نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي وایي
تاسو ته ډډ درکوو چې موږ چې دا کېنولی هم ده تر اوسه نیال له موږ نه نه ده وچ شوي چې بعد له دې هم کوشش کوو په څه چې دا امکانات اوس برابر شوی دی. د تقریبا امنیت هم ښه ده. پخوا خو امنیت نه و. له خوا باغوان دي موږ به کار نه سوای کولی، مامورین به رسیدګي نه سوای کولی. اوس انشاءالله هم باغوانان هم راځي، مامورین هم منظم ډول سایې ته راځي. او بل دلته څاګانې موږ حفر کړی دی، د هغوی څاګانې په واسطه شمسي ورته نس کړی. دا ټول به انشاءالله منظم وبو.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د غزنی او پکتیکا ځینو ځوانانو د سردې بند زرغونولو اشر کړی و چې په سوونو نیالانې کېنولي وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی
د سینو ریپورتونو لمخې د جرمنی حکومت یو شمیر افغانانو ته ویلي چې خپل کورونو ووزی او دا دولتي مینې له اوکراین څخه تازه راغلو کډوالو ته چې اکثره ښځې او ماشومان دي وسپاري. اسمت سروان په دې اړه د ازادي راډیو له پخواني همکار رضوان مراد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې دا رپورټونه څومره حقیقت لري.
له کله نه چې په اوکراین کې جګړه پیل شوله او د اوکراینیانو مخ اروپا بالخصوص بیا جرمني ته شوله، نو په لومړی دوه اونیو کې دغه اوازې او راپورونه ډیر زیات ول. یعنی د جرمني د دغه آلمان فدرالي حکومت په مختلفو برخو کې دغه خبره راپورته شوې و چې ځینې ځایونو کې به د خلکو ته لږ امتیاز زیات ورکړ شي. دا دلته د دوی په اصطلاح سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې او د هر ایالت په رسنیو کې او کوم خلکو سره چې زه شخصا په تماس کوم داسې ویل کېدل. اما کوم کره ثبوت یې تر اوسه وړاندې شوی نه دی چې واقعا ځینې کورنۍ په زور وستل شوي یا له حکومت لخوا پرې فشار راغلی دی تر څو افغانان وزي او د اوکرانیانو یا د اوکراني کورنیو لپاره ځای پرېږدي. له پرون راسې بیا هم ځینې داسې راپورونه چې تر اوسه پورې حکومتي چارواکو نه دي تایید کړي هغه دا دي چې د څلېرویشتو یا مثلا دیرشو پورې افغانان چې څو کورنۍ هم پکې شامل دي د هغوی ځایونه اوکراني کورنیو ته ورکړ شوي دي. خو د جرمني حکومت دا ردوي وایي چې جرمني د ټولو کډوالو ځای دی او ټولو سره یو ډول چلند کیږي. مثلا ساروان صاحب د افغانستان د حکومت له سقوط نه وروسته چې څوک دلته راغلي دي هغې ته درې کلنې اقامې ورکول کیږي. یو خاصه ماده د قانون ده دی ورته 22 آرټیکل وایي او دغه راز اینه امتیاز د اقامه لپاره د اوکراین خلکو ته هم ورکړی چې اوکراین مجرد جرمني ترازی درې کلنه اقامه ورکول کیږي. اوس پرون نو اعلان شوی نو اعلان دا دی چې د اوکراین ځوانانو انجونو لکانته د جرمني په پهنتونونو کې د زده کړو د لوړ زده کړو زمينه دوی برابرې وړیا او پرته لدی چې تعلیمی اسناد چک کړي او وي ګوري چې دوی هغه 12 صنف یا مخکې مخکې خونځې ورته لسته کنه.
یعنی ستاسو له خبره داسې معلومیږي چې د جرمني حکومت د نورو کډوالو او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر تقایل دی.
په دې استدلال زیات کیږي ځینې خلک وایي چې ولې دا یو ډول تبعیض دی. ځینې خلک بیا وایي چې نه چون اوکراینیان اول ځل دی اروپایان دي او بیا استدلال دام کیږي ځینو بحثونو کې چې کچیر دا په افغانستان یا په یو بل اسلامي هیواد کې کچیر ته یو فلسطینی کډوال راشي او یو جرمنی کډوال راشي یا مثلا یو هالنډی راشي نو حتمی ده چې لاغه مسلمان کډوال سره به زیات ښه کیږي ځکه چې په عام اصطلاح د کلمې ورور وي. اما دویم استدلال بیا دا دی چې هغه کسان چې مخالف دي چې تبعیض نشي او ټول سره یو ډول چلند به وسی او هغه دا دی چې کا په افغانستان کې دی او کا په عراق کې دی او کا په سوریه کې دی نو متاسفانه د دې جګړې اکثره مسئولیت خو په غربي نړۍ امریکا او په ناټو او د ناټو غړي هیوادونه دي د دوی پر غاړه ده. یعنی بیا هم کوایم چې اور خو په غي هیوادونو کې هم د دوی حکومتونو جوړ کړو د دوی پوزونو جوړ کړو نو کډوال خو هیڅ معلومات نه دي چې راځي ځکه چې دوی مسئولیت تر نو باید ترته غد نړیوالو کنوینسونو او تړونو لمخې ټول ته یو ډول امتیازات ورکړي. تر اوسه پورې په جرمني کې داسې کرا شواهد چې ګواکې په زور وستل شوی ځکه درته د هر ایالت تاسو ته معلومات شته چې جلا قوانین دي جلا پروسوي تر اوسه داسې کره معلومات نشته دی. ځینې تصویرونه خپرېږي په ټولنیزو رسنیو کې چې ګواکې افغانان وستل شوي دي. اما کچیر ته وی هم په ځینو برخو کې دا نو هغه کډوال دي چې له کلونو راهیسې پراته دي او یا د یونان له لارې راغلي دي او یو ګوتې په بل ځای کې د ګوتو نښانې ورکړ شوی دی. دلته کیسونه تر اوسه معلوم نه دي کلونه په وکاله 15 کال شپک کال پراته دي کشي وي شاید اغوې سره شوي.
د ازادي رادیو په خانه همکار رضوان مرادو چې په جرمني کې د افغان کډوالو په وسیله کېده. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
کوم ماشوم چې د عبدالرو په نو باندې په مزار شریف کې د تشتونکو له منګورو څخه آزاد شوی دی بس دا په مختګ ګام دی بس په پاک کې افغانستان کې نور سوله او امن راولي بس الله پاک کې دا نخوال ورکی کې چې نه یو څه ولي سبب ول څه ولي بس الله پاک کې ظالمان ته انصاف او نصیب کې بس الله پاک کې بس په ټول افغانستان کې امن راولي.
زما پیغام دا دی چې د افغانستان اوسنی حاکم دولت دی د کوچنیو جزئی مسایلو نه تیر شي او هغه مسایلو ته اولیت ورکړي چې د هیواد د ملت او د دوی د نظام د بقا سره مرسته وکولی شي. دوی هم د اوس هم په داسې مسایلو کې ګیر دي په داسې مسایلو خپل وخت لګوي چې نه د خلکو نه د هیواد او نه د دوی د نظام د پایښت سره مرسته کولی شي. دوی په جماعتونو ګرځي اته رکاته تراوی مه کوئ شل رکاته کوئ تاسې کوئ هغسې کوئ په داسې مسایلو دوی تمرکز کاندي چې هیڅ د خلکو د ژوند د پرمختګ سره نارنګ د خلکو د راتلونکي سره مرسته نشي کولای. د نجونو مکتبونه د اخلاص کې چې یو لویه مسله ده همدارنګ د خلکو په سفرونو باندې لګول شوي محدودیتونه لري کی او په ګمارونو کې د شفافیت رامنځته کی کوم فساد چې روان دی دا فساد د له منځه یوسي.
په دې ماسګرنې نیم ساته خبري مجله کې زما برخه دومره وا. بل نیم ساته خبري مجله کې مو ستار فروغ ملتیا کوي.